ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره، د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي، او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او دوی غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
که کومه زورونه دي ته بهر کور نه کیږي، یعنی دي خپل فامیل ته کوي دي به وډاري کې چې بمنګ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخ کې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دي باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دي باید ونه کې سره مخ په مخ انجن دي دي نیو کوي چې تا په کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دي اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دي باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستونځنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې ویټولګیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې د څنګه مرسته ور سره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راتوایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته د مور ته مرتزنګ او ورته مې ویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یا د تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچاته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټ کړل بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه د ګوره هر خبره حتمانی و د حل لار لري. که مثلا پلار دې ډیر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډیر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډیر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېری کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دغه دغه منګل د کړه کوم د پلیز د کړه کې مصروف یو اوس خو لګا اواره خشوي دا ایجمې کوم منګل غتر اتلو منګل به خپل یو خدمت نه ده خو منګل خپل د کړه لپاره اتلو
زمانو موکل خان دا زولتا دوه میاشتې کیږي چې در سره غرم او زه د زولتا ډیر خوشاله یم چې مونږ ته پنځم مزمنه در سره کوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ، څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده، کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله، چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدسې ورو په ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیک او لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله، حتی ماشومان مې په واورو کې را لېږل. کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کېناستل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي ترسو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم نسي روان. هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس مني بخي پوهیږي، نو یعنی په املا څوک نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پوهیږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وي لیکل لوس نه ز املای نه ز کله سی دولسم نه فارغ سی نو ماتر درې کلن پورې دوی ته ټارګټ وټا ک سی دوی باندې به املا هم ز کومه انګلیسی به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زکړل بیا سی د لمړی ټول کې د زی دی به د استاد په درس مندي مستقیمن پویږي وغه ایډیا سی کومه دغه مفهوم سی دغه درس اخلي او بیا سی کله دولسم نه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی
ک راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړی دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس کوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه ذکري د سې زمينه ورته برابر سي د غوډيخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم محصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د سو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد له زه سپوندون تر راځم دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیم لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلیونی خو وخت لري
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام د آزادی میلمه په دغه ځنګړي پروگرام کې دا ور ل پیمانی اسد سره خبرې کو پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی زه هم په جنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي څوک یاسته څه کار کوي
السلام علیکم مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست زما نوم پیمانه اسد ده زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسی او داشیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دومره ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرې؟ د کوم ځای یاستی؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړ؟
اصلاً فکر می نو چې سیاست تراسم په ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستری می په پنګلی سکیو ای کانفلیکټ سکیورټی اینڈ ډیولپمنټ کې می ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوی، ځکه چې زه په ځای کې پیدا سوی یم. سی د چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلې نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړې افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو. په 2001 کال کې وو چې موږ بیرته ولاړو. اول واري زما د کاکوګان واده و، اصلا زه د هغې لپاره تللې وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم، خو زما مور و پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور و پلار زه وایم چې که یو کار کوي باید د مور و پلار دعا ستا په شا کې. ما ویله شاید زه په دې کې کامیاب نه شم، ځکه چې زما مور و پلار دعا نسته زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم. او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو، د کور مسایل وو، د کار مسایل وو، د درس مشکلات وو، دا نور شیان. بیا ما ویله موږ باید یو سیاسي representation ولرو، موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې. ما چې لیدله پاکستانیان وو، هندیان وو، بنګلادش څخه خلک وو، مال ولی افغانان شاته پاتې.
خو کونسل به ډېر له خلکو سره نږدې وي، ځکه چې هغه اول هغه به همدای چې له خلکو سره به کار نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډېر افغانان که څنګه؟
هارو ډېر یو ځای ده چې افغانان ډېر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځې په هغه دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري. هلته نانوایی شته، هلته د رستورانتونه شته، افغانان هلته کار کوي، نو هلته ډېر افغانان شته. خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط مم چې درلودل خلک. او بالکل،
دال او تال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422112240
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ؟ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې شته، پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ؟ د چا خبره؟
اخه زما کور دی، زه هلته لوی سوی یم، هلته مې سکول ویلی دی، هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته ورسره لوی سوی یم. مثلا زما مور و پلار پیژني، زما فامیل پیژني، نو زما کور دی. خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم. زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم. شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی، کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نسوی ویلی چې ته خارجي یا ته ځای سره نه یې نه. داسې خلک ډېر شته. او یو وخت ځان ته فکر کوم، نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان. نو
په مابینځ کې ځای ته ورسېدې
ده. خو صحیح ده، خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي، یو وخت داسې مشکلات سره مخامېږي چې خلک وایي چې ته دی مازی وازی تاس په افغان په پسترګوینی او برتانیایی درته نو وایز نو د دې خاطر وایم په مابینس کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دوار مملکت ماته مهم دی دوار خلک ماته مهم دی زکه چې په یو کې ماته ځای ورکړی دی درس مې ویلې دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ ده زما د کورنۍ خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کوي خپل کوششونه کوي
ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه یې هندۍ وه او خپله د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
وو د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځای ته رسیدلی دي موږ خو روسته راغلي یو بعد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځای راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل تاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا اوس ما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
یعنی د کورنۍ سپورت
کورنۍ سپورت باید یې کټګوري یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زحمت
کول زحمت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زحمت
دی کوم درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړو
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ساسره پلاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک په دروازه کې او
په وای راځي تر دې کونسل چې راوړه سي دی یعنی غوالنټیر یا مفت کارونه هم تاسو ډېر وکړو طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدي چې زه کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنټیر کار کړی دی part the hispla part the gondola part aga masalan leaflet to me deliver kare di khalak me telephone kare di fundraisers me jor kare da da mukhtalif mukhtalif karun me voluntarily kare di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 21
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شی به موکراته وایي سره کوم شی به وي او څه هیڅ مدرلو دی د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولی نسوي کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسېږي دوی ولی په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه په انګلیسي کې وای ما وخت چې you know ze khu dre kalan wam chita afghanistan sara utlem ze child refugee krama da khalak aw biam da yo bal generation da yo bal khalak di chbiya da afghanistan sa bait farar wo ki biya da afghanistan sa bait busi aw da wali da aslan sayed chi mujwai kharijan kharabi karade kharijan da sikarde sayed zamanam da khabar khu biam muj bait khpal zantam bo guru afghanan bait khpal zantam bo guri chi zmuj rahbaran sa karidi da khalak khpal khalak ta khizmat څه کړی دی زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کېږم په دې چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوئ په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډېر زیاتې درلودلې نجونې مکاتبو ته تللې ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوید د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کال له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلی دی زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تللی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټس یو اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره غلې د افغانستان ته د بل مملکتونو
سره کلو کې خلکو وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي د ښځو لپاره سره دې مشکل نه درلوده مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی داخل افغانستان ته شاید دا یو سیاسي فکر لري ځکه چې دی غواړي چې د افغانستان شزی او انجینر شاته پاتې سي چې بیا دی وکوي سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي
زه نه پوهیږم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ کوشنیان ته باید ځوابونه راکړي یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لاس ته دا شې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شې کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو
په کوم مهزب کې چې تاسو غړي ټوب لري څومره مودې افغانستان غاګال ته اوچت کړای دی په لوړه ساته باندې مثلا د پارلمان په ساته باندې بیا د کابینې تر ساته باندې
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنٹ بنچ سره هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړی دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلوده او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې او آی موږ څه وایو په دې شنو باندې
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي لدی ډلې 2021 اگست نن تر اوسه پورې شاوخوا 22000 کې 21000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه مګر ډیره برخه افغانانو خو اوس هم ډیر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوې بریتانیا سره کار کړی ځانونه په خطر کې دي تا ځینې بیا راپورونه دي چې وجل شوې هم دي تا چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ د دوی حالت څنګه دی، د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی. مثلاً دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلاً اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست او کې د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلاً نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلډ پالیسي ده چې دوی نسوای کوی چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېني. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً، او غواړي راسي برېټانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د برېټانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده از ما حزب نده، او زه فکر کوم ده او باید بدل سی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ، د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یا واقعا هم هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورمنټ او نېشنل ګورمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې لاندې وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنې، بیا فنډنګ کوي سې واخې د حکومت سره. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سه، نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورمنټ په مابینس کې. خو زه فکر کوم سې د پیسې ستا فنډنګ ستا د دې لپاره، خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپله جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه، او دوی خپل باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي. او که یو حزب بل رقم فکر لري، بل حزب بل رقم فکر لري، نو هغه وخت چې په کابینه کې ومه د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړی.
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشحاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې، دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي، دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي، اول هغوی ته کور ورکوي، دوی ته نه ورکوي. دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برېټانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي، او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازال هم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګهام ته لاړ شي. دغه فکر ولی دوی سره ده؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري، یو دوستان، یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي، دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرر کې ډېر افغانان وختي سته، مثلا ته کوی سه زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی، خو خپل کار کوی سوی. مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسي ډرایور مخ ته راتلله، یو افغان په دوکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بې له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و، ایون که د دې انګلیسي زده نه و، دا کوی سه خپل کار وکړي.
زه فکر کوم دا یا په لري ځای کې به بیا داسې نه وي.
نه، په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته، بیا نسه کوی چې خپل مشکل حل کړي. او بل دا چې افغان نن چې به دوی ته تلارم شي چې دغه نفر تولار سي یا دغه ځای تولار سي، داسي دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی. او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي. او دا کوم غلط شی هم نه دی. او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسي و نه غواړي.
ډیر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو دان سلامات اوسه. مننه، ژوند دې اوسه. مننه.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا چه پیدا وې د چانوې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا تا هو خود وګر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی دا آزادی رادیو
Oh,
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت المدام دام را سچن
آزادی رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیر ساعت اوریدلی شی د ماقام ل شپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنی صفه دولس شپګنوی او د سهار ل شپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو آزادی رادیو شپه اورز ل تاسو سره.